افغانستان کې د مفرین دوی بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي. د جمعې ورځ ده، د مرغومي یا جدي لومړۍ نیټه د دسمبر 28. په پیل کې خبرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تال او چال پروګرام خبريږي. د جمعې ورځ ده، د مرغومي یا جدي لومړۍ نیټه د دسمبر 28. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره UNMAS وایي په افغانستان کې ماشومان د ناچاو د مهماتو په چاودنو کې تر ټولو زیات اغیزمن سوي دي. دغه ادارې پرون په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ماشومان په دغو چاودنو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلو زیات شمیر جوړوي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره وایي چې له خپلو شریکانو سره یو ځای د ناچاو د مهماتو د خطرونو په اړه د پوهاوي هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په لړم یا عقرب میاشت کې ویلي و چې د افغانستان دوه پر درېیمه برخه ولسوالیو کې ماینونه او ناچاو د مهمات شته. وچا ویلي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم پکې ماینونه او ناچاو د مهمات ختم شوي نه دي. د طالبانو یو چارواکي پرون ویلي چې د هر عمر نجونې په دینی مدرسو کې د زده کړې اجازه لري. تر ډیره په دغو مدرسو کې هلکان درس وایي. اسوسییټډ پریس خبری اجنس پرون پنځشنبه راپور ورکړی چې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان منصور احمد ورته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دولت تر ولکې لاندې مدرسو کې د نجونو پر عمر کوم محدودیت نشته. د دې په وینا یوازنی شرط دا دی چې نجونې د هغوی عمر ته په پام سره په ټولګیو کې کښېنول سي. تر دې مخکې د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل ملګرو ملتونو داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې نجونې کولی سي په دیني ښوونځیو کې چې په مدرسو مشهور دي تعلیم وکړي. اوتنبایوه ویلي دولت څرګنده نه ده چې په دغو مدرسو کې معیاري تعلیمي نصاب تدریسیږي او کنه، او دا هم څرګنده نه ده چې څو نجونې مدرسو ته ځي. څه باندې 800 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او تر یو کال زیات وخت کېږي چې په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو تحصیل هم منع کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن جمعه ایران ته لاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن په خپل ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې شغلی متقی د یو هیات په مشرۍ د فلسطین په باب په یو مشورتي سیاسي کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته سفر کړی دی. د هغه په وینا دغه سفر د ایران د بهرنیو چارو وزیر په رسمي بلنه سوی دی. د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو ایران له هغو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. په نیمروز کې د طالبانو محلي چارواکي د زاهدان له یوه زندانه افغانستان ته د 200 نورو افغان بندیانو د لیږد خبر ورکړی دی. د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پرون په یو اعلامیه کې د نیمروز د بهرنیو ارتباطاتو د رئیس مولوي یره محمد حقیر په وینا ویلي چې دغه 200 افغان بندیان د قانوني اسنادو نه لرلو له کبله په ایران کې نیول سوي وو چې په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل سول. حقیر ویلي چې تیره اونۍ هم 103 بندیان تر خوشي کېدو وروسته نیمروز ته ستانه کړی سوي دي. ویل سوي په تیرو څو میاشتو کې په نهو پړاوونو کې 480 تنه بندیان له ایرانه نیمروز ته ستانه کړی سوي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري او د هغوی همکارو مؤسسو په بامیان کې د ښځو په مشرۍ د سوداګرۍ د ودې او د ژوند د فرصتونو د زیاتوالي په هدف یو سوداګریز مرکز پرانیست. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خپل ایکس شبکه کې ویلي چې دغه مرکز 40 دوکانونه لري او د ښځو لخوا اداره کیږي. افغان سوداګرو ښځو د ملګرو ملتونو د دې اقدام هرکلی کړی دی. د اسرائیل د مدافعانو یوې ډلې پرون وویل چې په غزه کې د یرغمل سویو اسرائیلیانو په خلاصون کې د نوي اقدام له کبله د سره صلیب نړیوالو کمیټې پر خلاف قانوني شکایت ثبت کړی دی. د شهرات هادین په نوم دغه شیاړخې بنسټ په بیت المقدس کې د 24 یرغمل سویو کسانو د کورنیو په استازیتوب دغه شکایت درج کړی دی. دغه بنسټ د سره صلیب پر نړیواله کمیټه انتقاد کړی چې د ادعاو له مخې نه دي توانېدلی په غزه کې د اختطاف سویو اسرائیلیانو د کتنې او د هغوی د خوندیتوب لپاره خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کړي. د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 200 څلويش نور کسان يرغمل کړل. له هغې وروسته په غزه کې جګړه پیل شوه، خو د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د ځینو فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل سوي کسان خوشې شول. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا نن جمعه ویلي د دغه هیواد چارواکو په دوه دېرشو ولایتونو کې 304 کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک نیولې دي. یارلیکایا په خپله ایکس شبکه کې لیکلي، زیات مشکوک کسان د ترکیې په دریو لویو ښارونو انقره، استنبول او ازمیر کې نیول سوي دي. د هغه په وینا په دې اړه په ټوله ترکیه کې عملیات سوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر لیکلي چې دوی به هیڅ تروریست اجازه ور نه کړي چې د سولې او د خلکو د یووالي په وړاندې سترګې پرانیزي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې د عراق او سوریې پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې وه، خو وروسته ډېره وځپل سوه. دغه ډلې بیا هم خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. داعش ډلې په ترکیه کې هم یو لړ حملې کړي چې په هغو کې د 2014 کال د جنوري د لومړۍ نیټې حمله شامله ده چې په نتیجه کې 9 کسان وجل سوي وو. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان وایي د دوه اړخیزې غونډې لپاره د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي بلنه منلې ده. دوی به تر ډیره په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د یو ځای کېدو پر موضوع بحث کوي. دا به د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړۍ غونډه وي. اوربان پرون پنجشنبه په بوداپست کې په یوه کنفرانس کې وویل چې هغه د ډسمبر پر 10 د ارجنټاین د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو په څنډه کې له زیلینسکي سره د لنډو خبرو پر مهال له دې سفر سره موافقه وکړه. اخوا تیره اونۍ د اروپایي اتحادیې په یوه غونډه کې اوربان د کیف لپاره د 500 میلیارد یورو د مرستې له تصویب سره مخالفت وکړ. اوربان د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو څخه یوازنی حکومتي مشر و چې له دې وړاندیز سره مخالفت وکړ.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې او یو ځل بیا یې په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبایو غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه د راپور ورکولو پر مهال وویل افغانستان له بیلابیلو ناورینونو سره مخامخ دی. د ښځو حقونه، لوږه، پر شیعه مذهب او بریدونه، د بیان ازادۍ محدودول او د طالبانو د حکومت لخوا د فعالانو او خبریالانو خپل سر نیول او د هغوی شکنجه هغه مسالې وي چې نوموړي ورته اشاره وکړه. میرمن اوتمبایو د افغانستان په اړه د نړیوالو د یوې اجماع غوښتنه وکړه. ملګري ملتونه د افغانستان په اړه دغه غونډه داسې مهال جوړوي چې دوی په خپل اډانه کې د طالبانو د حکومت استازي نه دی منلی او تازه همدا اونۍ د افغانستان د استازي د ټاکلو په اړه خپل پریکړه د دریم ځل لپاره وزندوله. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پرله پسې اندېښنې په څه معنا دي؟ آیا دغه اندېښنې د افغانستان د وضعیت له ښه کولو سره مرسته کوي؟ ولې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ورکړي؟ دا او نورې پوښتنې د ازادۍ په څپو کې همدې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د نړیوالو چارو کتونکي او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز، د امریکا په ویسکانسن دولتي پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکي نجیب آزاد، د سویډن په لوند پوهنتون کې د بشري حقونو څیړونکي ابوالاحرار رامسپور او لیکوال او سیاسي شنونکي اسمت قانی. آزاد صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو، ستړي مشي. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرله پسې اندېښنې د افغانستان په اړه په څه معنا دي؟ او دغه اندېښنې له تیر یو تقریبا شاوخوا 2 کلونو راهیسې ښودل کیږي، تر اوسه فکر کوئ کوم ځای نیولی؟
سلامونه درنښت. بېله شکه چې د ملګرو ملتونو په ګډون تقریبا ټول نړۍ ټول هیوادونو د افغانستان په اړه خپل اندېښنې په وار وار شریکې کړې دي، لکه دا ځلې د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې او دا چې تر دې وروسته به ځای ونیسي لکه په تېره کې چې ځای نه دی نیولی، یو څه متفاوت وي. متفاوت په دې معنا چې دا په لومړي ځل دی چې د امریکا په دریځ کې تر یو بریده د طالبانو په حق لاندې ځینې تغییرات لیدل شوي دي. تر دې وړاندې داسې لیدل کېدل چې د امریکا دولت او ډېری چارواکي د طالبانو له وضعیت یا د طالبانو هغه ډول چې د حکومتداري کوي ډېر زیاتې ښکاره ناراضي نه ښودله، مرستې هم کولې او په ډاګه حتی تر دې بریده پورې چې هلته د الزاویدي په څېر غوندې کس وژل کېږي لکن د طالبانو په حق له باندې څرګندونې ونه شوې یا طالبان نه ترهګر یا سوله په تېره کې دا ځلې متفاوت دي. د هغه دوه درې سناتوران سره چې زه شخصا په تېرې یوه میاشت کې کېناستلی یم او ځینې پوهنتونونو کې چې د ځینو پالیسي میکر سره ما شخصا خبرې کړې دي، د امریکا په دریځ کې ډېر زیات تغییر راغلی طالبانو په حق له باندې او دا تغییر په د ملګرو ملتونو په دریځ باندې مستقیما تاثیر لري او دا تاثیر بیا کېدلی شي چې په راتلونکي کې د تېر په څېر نه پر اصلي خپل اغیز ولري. په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې کوم وضعیت روان دی هغه د هیڅ د پاره د منلو نه ده. بشري حقوقونه په بشپړ توګه پایمال شوی دي، بشري حقوقونه هر ورځ نقض کیږي، همدارنګه کوم نړیوال اصول چې دي د ډیپلوماټیکو اصول چې دي کوم نړیوال عرفونه چې دي دغه عرفونو له مخې چې هیوادونه یا سټیټ خپل هغه نیشنز او بیا د ملتونو تر څنګ یو سیاسي ساختار لري چې هغه د همغه نړیوالو سیاسي عرفونو فرهنګ له مخې د نړۍ سره راکړه ورکړه لري هغه په افغانستان کې موجود نه دي او دې نه موجودیت نړۍ دو نیم کال وروسته سره د دې چې په وخت نا وخت بیرابیل هیوادونو بیرابیل سازمانونو د ملګرو ملتونو په ګډون اروپایي ټولنې همدارنګه اروپایي پارلمان حتی د منځني ختیځ هغه د اسلامي سازمان په نامه چې کوم سازمان دی دا ټولو د طالبانو د کلورو څخه ناراضي ښکاره کړې ده په وار وار، لیکن هغه ډول چې توقع و چې تاثیر به ولري هغه تاثیر ځکه نه دی لرلی چې هغه زبرځواک هیواد چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو ټول خپل تاثیر لري یا حد اقل 50% فنډ ورکوونکی د ملګرو ملتونو متحده ایالاتونو د سیبیر نیغ دریز نه درلودی، لیکن دا دلیل لیدل کیږي چې د امریکا په سنا د امریکا په کانګرس کې د بحثونه بیا راپورته شوي دي د طالبانو په حق لبانې د افغانستان په حق لبانې دریز کې تغییر راغلی دی او دا دریز پر ټولو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي توګه په ملګرو ملتونو خپل تاثیر لرلی شي.
کور ودان آزاد صاحب راځي چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. ښاغلی جانباز، ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو د پرونی غونډې اساسي پیغام افغانستان لپاره څه و؟
مننه ښاغلی لودین، تاسو ته او ټولو دوستانو ته اوریدونکو ته ګوري، زما په نظر متاسفانه هغه کوم پراګندګي چې لیدل کېده او د شک کاریده چې کېدای شي یو انسجام پکې رامنځته شي، خو متاسفانه بین ملي حالات منطقي وضعیت ته په کتو موږ وینو چې د بین ملي ټولنې د څه د منطقي او څه د فرا منطقي لیدلوري په منځ کې تفاوت ډېر عمیق شو. که تاسو یو د بیړنۍ نظر هم واچوئ، د روسیې د فدراسیون نظریاتو ته، د ایران نظریاتو ته، د پاکستان نظریاتو ته بیا مقایسه کوي مثلا د امریکا او د برطانیې او د نورو هیوادو سره، تاسو وګورئ چې دي کې ډېر لوی توپیر شته دی. په دې ترتیب هغه وحدت نظر د افغانستان په ارتباط اوسني شرایطو کې زه نه وینم او دا د افغانستان په خیر هم نه ده، د منطقې په خیر هم نه ده. متاسفانه چې طالبانو خو نه شو کړی چې دننه په کور کې دا د بین ملي سازمانو نظریات خو البته چې ډېر مهم دي بېده شکه، خو دننه په کور کې د افغانستان وضعیت ډېر مهم دی. متاسفانه چې د طالبو هغه کاري خانګي چې په افغانستان دننه په کور کې باید کړی وای چې هغه د مشروعیت اساسي کرښې دي هغه لاسته راوړلی وای او په دې مسیر کې کار کړی وای، دې مسیر ته روان نه شول او قانونیت په افغانستان کې حاکم نه شو، مشروعیت لاسته رانغې، انتخابات خو پرېږده پر ځای. نو په دې ترتیب دنیا دې ته هم ګوري او د بلې خوا یو چې مسؤول هیوادونه دې کې البته چې خپل هغه بشري کومکونه به جاري ساتي افغانستان ته، چې که تاسو دوی دا وینا ویلیدلي اوسېږي او د روزه اتنبایونه را شروع تر نورو هیوادو استازو پورې په یو شي ډېر ټینګار کېږي چې افغانستان سره باید بشري مرستې جاري وساتل شي، ځکه چې سیاسي حالات یو خواته خو د افغانستان خلکو وضعیت نن سبا ښه نه دی او هغه ورځ تر بله خرابېږي. په همدې وینا کې د روز اتنبای وخت تاسو ګوري هغه کې ویل کېږي چې په نږدې وختو کې په افغانستان کې به تر 30 میلیون زیات خلک د ولګي سره مخامخ شي. نو دا هغه ټول بې مسؤلیتي ده د طالبانو چې ویني شو کړی چې خپل دننه په کور تعریف سیاست تعریف کې بین ملي تعریف سیاست خپل تعریف کې ګاونډیانو سره. البته ګاونډیان خپل اهداف لري هغه په افغانستان کې نور خپل مشروع او غیر مشروع اهداف لري چې هغه تعقیبوي. خو په ټولیز توګه زما نظر لودین صاحب دا دی چې بین ملي ټولنه په افغانستان کې دخالت کوي مشروع او غیر مشروع منافع لري. خو متاسفانه حالات خپل د د طالبو څخه کرکیشن شوي دي ځکه چې دوی هغه اساسي کارونه چې باید کړی هغه ونه کړ.
و کور ودان جان باسب وروسته بحث د مور کور راځي چې نور میلمانه هم منتظر پات نشي د سر خبر به وره کاغلی رامسپور تاسو د سویډن په یو پانتون کې د بشري حقوقو څېړونکو څه فکر کوي د جنسيتي اپارټایډ بحث هم پر لبسې یادېږي او طالبان تورنیږي چې دوی په افغانستان کې جنسيتي اپارټایډ کوي. دغه جنسيتي اپارټایډ په نړۍ کې هم تاریخ لري. مثلا په جنوبي افریقا کې حالت تر ډیره مثلا هغه نلسن منډیلا د سیاو مبارز یادېږي چې له دغه حقوقو سره مبارزه وکړه بل اخر یې دغه حقوقو تر لاسه کړن. نړیوال چې جنسيتي اپارټایډ یادې په افغانستان کې هدف څه دی او د طالبانو حکومت فکر کوي آیا انعطاف پذیری خودلې شي په وګړي راتلونکو کې چې دغه جنسيتي اپارټایډ لمنځه یوسي؟
نمونه تاسو ته درنو ملمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته متاسفانه دا جنسيتي تبعیض چې نن سبا د افغانستان په ارتباط ډیر یادېږي دا خو کچېری مونږ او تاسو د تاریخ ته وګورو یو خو مونږ تبعیض نژادي لرو چې د هغه د جنوبي افریقا پاکیس کې هغه صدق کوي او د افغانستان مثلا لیک کو سره توپیر لري ځکه چې دلته جنسيتي توپیر یا جنسيتي تبعیض مثلا مطرح ده. لا اول ورځو څخه چې متاسفانه طالبان قدرت ته ورسېد تر اوسه پورې دوی د ښځو او جنکیانو په مقابل کې د ډیر سیستماتیک تبعیض څخه کار اخیستې دي او دغه سیستماتیک تبعیض د دې موخه دا چې تقریبا دوی د خپل د اجتماع څخه محو کی. تر اوسه تقریبا شپږ اتیا اکشنونه یا شپږ اتیا موارد دي چې د امریکای د سول انسټیټیوټ هغه لیست کړی دی او په دغه شپږ اتیا مواردو کې یعنی کوم دینی توجیه هلته نشته، حقوقي توجیه نشته. برعکس ځینې موارد داسې دي چې حتی د شریعت او د بین المللي موازینو په مقابل کې دوی هغه عملي کړی دي، لکه د تعلیم مسله. اوس تاسو فکر وکړئ چې په سلګونو زره افغان انجینران د تعلیم نه پاتې دي، همداسې په سلګونو زره د عالي تحصیلاتو څخه پاتې دي. نو داسې نه کېږي چې افغانستان مثلا په ټول اسلامي نړۍ کې داسې یو سیمه وګرځول شي چې هلته د ښځو تعلیم منع وي او د کرکې او د تبعیض یو نمونه وګرځي. نو معلومداره چې په دغه مسال باندې دنیا نن سبا ډېر متوجه دي. بین المللي بشري حقونو مؤسسات چې دي نن سبا په تېر دوو کالو کې دوی خپل راپورونه او گزارشات ورکړي دي چې متاسفانه دغه تبعیض په سیستماتیک ډول دی. داسې تبعیض نه ده چې یوازې واخیسې وي بس خلاص، نو دوی هر کله او هر وخت غواړي چې دغه د ژوند چاپیر او د تعلیم حق او نور حقونه ښځو او نجونکانو باندې محدود کړي. تر اوسه دنیا په دې باندې په یو جامع توافق باندې نه دی رسېدلی چې آیا دی تبعیض جنسیتي په رسمیت باندې وپیژني او کنه. خو خبره اته د ور باندې جریان لري او کچیر دغه مسله دوام ومومي زه به فکر کوم چې بل اخر دنیا وال په دې باندې به قانع شي چې دا واقعا یو جنسیتي تبعیض دي او دا به د بین المللي کنوانسیون په چوکاټ کې حتی کېدای شي دوی درج کړي.
بله کور ودان رامسپور صاحب قانی صاحب ستاسو په نظر نړیوال اندېښمن دي پرلپسې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره د ملګري ملتونو ځانګړي راپورتر په پرلپسې ډول یعنی په میاشتواره یا په هر روبو کې د کال د افغانستان په اړه راپور وړاندې کوي وضعیت د اندېښنې وړ ښیي؟ نه یوازې دا چې دا ستونزې کمیږي بل اخر زیاتېږي. له پرونی غونډې د ملګرو ملتونو داسې ښکاري چې هلته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي چې په افغانستان کې بیلابیل ناورینونه دي. په خو یو ناورین یادې دا ما اوس ناورینونه بیلابیل یادېږي. څه لامل دی چې اوبه له ځایه نه خوري او وضعیت نه ښه کېږي؟
سلامونه میلمنو سره تاسو اورېدونکو ته. زه فکر کوم چې دا مسله ته ډېر اندازې پورې استخباراتي ده او دغه استخباراتي ابهام هم په زما دا غوري
تاسو واده درو قانې سره مهرباني وو.
بلې، او دغه استخباراتي ابهام هم د سازمان یافته ده. یعنی تنظیمی یا پدر قوات سر تنظیمی ستیپ بای ستیپ کل کل نلی پا دقو که مگده چه نادر نادر دریزونه و گورو نلی پا موقفونو که یا پا دریزونه که اسلاغی جمله سر ملگرو ملتونو سی وقت دیده تاکید که و سیار تعامل بیمیسی لطالبان سر تعامل لیو مشروع دقو سر سیستم سرکی تعامل نسبتا مشروع سیستم سرکی یا بیان لدی نسبتا مشروع ولی په افغانستان کې حالات داسې دی چې یوه ډله راغلې ده او هغه ډله په خپل منځو کې متحده نه ده. په کار دې ته متحده ده چې خپل دغه له منځه یوسي او تنور له منځه یوسي، تمدن له منځه یوسي، تعلیم له منځه یوسي او خپل هغه دریځونه چې بالکل د یو ډېر له دیني دغه څخه هم نه دي راوتلي، بالکل د قبل الاسلام د عربو د جاهلیت دورې ځینې دغه د غوږونو کې لیدلي دي. اسلام هم په هغه شکل توجیه کوي، اسلام هم په هغه شکل خلکو ته وښيي. مثلا چې دونه دغه به یو بهش به داره کم یو جنت به داره کم یو چا ته به ورځي چې هغه بیا ښځه په سطر کې ښځه بیرون را ونه وځي. او حتی دا 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 د اسلام داره کم داسې خبرې په اسلام کې نشته چې ښځه دې په کور وي، ښځه دې بندي وي، ښځه دې په څلورو دیوالونو کې پاتې وي، ښځه دې بې وسه وي، ښځه دې بې کسه وي، ښځه دې ډوډۍ ونشي کوه دغه کوي. یعنې د رسول الله لومړۍ مېرمنه د عربو تلتې نو ډېره ستره تجاره وه، هغه پخپله باندې دغه د لوري تجارتي نتورک دی لوري خلک استعمالول دا کول. اما دلته زما ملاسې راشي بس په همدغه ذهنیت باندې د شخصه چاله کوره را وایسته دی الله قهر باندې وجود دلته په دې دغه کې پېښور کې یو بجلیګر ملا ره بجلیګر په نامه باندې خلک یو سم دې کلیپونه دغه کې او دا ډېر قوي استخباراتي دغه د ما بیا وروسته د پښتنه وکوله. یعنی د په دغه بالا ماړی یو دغه کې دې چې تقریبا اتلس کوره دل وکړه حریان پاتہ سره سی املا او دونه جیدت ورنسه چې د دې بیک گراوند دغه کې یو دغه استخباراتي دغه لینک کې دلودې یو خارجي بهرنۍ استخباراتي دین کې دلودې یو لغزې کوي دغه کول یو سهار ما شام برا پورته چې یاتي په دې نمبر ولاو اخر سماته دغه کې په لاس راشي او زړه دوم د دبي او تواخه مو داوی و هم او دارا وزي په کوڅه کې داسې په مرکز کې کاسپي اما چې ذهنیت افغانستان تر وصله ده چې نه له دین سره دغه لري تعلق لري، نه له اسلامي اخلاقو سره تعلق لري، نه له بشري موازینو سره دغه لري او دا دنیا په کس را وسته. زما زفر د پاخت باور درته ویلی شوی چې دا خلک د دې وړ نه اوسي یوه پوسته یې درکړې وای.
خو هغه مهال خو قانع صاحب بحث دا و چې د طالبانو لیدلوری بدل شوی ده، هغه کسان چې مذاکره یې کوله په دوحه کې هغوی په ظاهره هغه کسانو چې د بدلون ژمنې ورکړې وې نړۍ ته.
ګوره چا ویل چې په دوحه کې دا خلک ورسره ناستو، په دوحه کې ورته دغه اوسي بلې په ټول هیئت کې یوه سپینسارې ښځه وجود نه درلوده. یوه کلوپه یوه زړه بوډۍ چې غاښونه لیدلي یو په ملا کلوپه یو هلته د طالبانو په نمایندګي کېني اقلن دا د دوی نظر ته دغه یې کېو دا سترګې دومره د کاغې غوندې هغه د تور کاغې غوندې خلاص یې نور یې ټول بدن پوښلی داسې یو ښځې ته دغه نه ورکوه. او دا دنیا وایي چې ولا د خلکو د ذهنیت بدل شوی ولې بدل شوی په دغه وخت چې د قطر له غور سره کوله په قطر کې دا د دوحه د غور سره کاو اګریمنت یې ورسره کاو تړون یې ورسره کاو مایده یې ورسره کوله. دا خلک غوښتل د افغانستان په ښارونو کې په مرګونو باندې اخته او په قطرونو باندې اخته او سړکونه یې دیاري کول پلو ته بم کوډلې خځې نه پرېښولې.
تاسو وایئ چې پلو لاس نړۍ افغانان تیر ایستله او نړۍ هم افغانستان سره
دا څنګه ده؟ دا پلو لاس د نړۍ د فقټ کې استخباراتي
bale
استابلیشمنت یا حاکمیت ته په نړۍ کې د حالات په دې سیمه کې راوستلې ده او دا خلک دغه چې د کړې دي کني دا د څوک دا بوکو حرام څوک دی او دا بل افراطیت څوک دی. دا هر افراطی چې له دیني ارخه خپل افراط توجیه کوي دی هغه ته شابه دي استخباراتي لینته هغه تقویه کوي کني دا خلک په خپل خود په خود نه راپورته کوي. دا خو دغه د پوڅکی نه دي ستالنده و چې داز لم تک سره راپورته دا څنګه دنیا دا او همدغه د دنیا منافقت څه دغه کوي همدغه دغه استخباراتي سازمانونه دي او دا پکې انوال دي او دا د افغانانو
مننه و سلامات سي په دې بحث کې موږ هڅه وکړ چې د طالبانو یو ملاتړی یا پلوای هم راول خو د طالبانو ویاندویان چې د موږ سره خبرې نه کوي. البته د دوی دریز باید موږ ووایو د لپاره دوی وایي چې د ولس استازیتوب کوي، خپل حکومت هم مشروع ګڼي او وایي چې حکومت هم ټول شمول دی او د ښځو د تعلیم او کار دایمي مخالفت هم نه کوي، وایي چې د شرایطو په جوړولو باندې بوخت دي. کور ودان آزاد سي بیرته تاسو ته راګرځم. همدا نن هم د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر چې تر ډیره یو بانفوزه شخص د طالبانو په اوسنۍ رهبری کې او ځوانان هم ډیر ملاتړ دي د طالبانو د حکومت د لیکو ځوانان، هغه وایي چې ټولنه هم ملاتړ اړتیا لري، هم عالم ته اړتیا لري، هم انجینر او ډاکټر ته. د کابل پانتون فراغت غونډې ته وینا کړې و، ممکن تاسو هم اوریدلی وي. د ښاغلي ملا یعقوب مجاهد خبرې کې سړی واوري، خصوصا له بهرنیو چارواکو سره یې لیده کاته کې سړی هغه اعلامیې وګوري. یا مثلا د سراج الدین حقانی چې تر ډېره مثلا پخوا د یو سخت دریځې په توګه ترې یادونه کېدله، اما هغه هم په دې قانع ده چې د نجونو حقونه، د تعلیم او د کار حقونه باید ورکول شي. د ښاغلي مجاهد له نننیو خبرو هم داسې ښکاري چې دای له هغو تګلارو سره موافق نه دی چې د طالبانو رهبری د ښځو د حقونو په برخه کې وضع کړي دي. نو څوک دي چې د طالبانو دغه تګلارې ټاکي او دغه د ټیټې سطحې یا د کابینې مهم غړي ورسره موافق نه دي؟
چې پایم لا یعقوب واقعا هم باندې پوزه شخص دی کنه په طالبانو کې دننه. البته په لبد مرغه په افغانستان کې د تیر څلوېښت کلونو جګړې بیا په ځانګړې توګه تیر شل کلو جګړې له ځوانانو څخه هغه سیاسي شعور په بشپړ توګه اخیستی دی. په ټولنیزو رسنیو باندې کې ځینې لیکنې کېږي، هغه مغل دې استاج څوک نه کوي چې واقعا څوک څومره باندې نفوذ لري. دننه په طالبانو کې خپل وزارت کې د دفاع په وزارت کې هغه د ټیک معلومات چې لرم هغه ټول قیم ذاکر دی. یعنی د څو وړ هڅو چې دی بيخي لري چې هغه تاسو نه هڅه ولاړ د دې مشر چې د امیر المؤمنین ورته وایي او سره هم لیدل د دې وازنۍ نفوذ هم دغه دی. یوازنۍ نفوذ هم دغه دی چې دی د طالبانو د بسر ایښودونکي زوی دی. که هغه خوا سراج الدین حقانی په لومړیو کې بلې و، دا ډله خبره قوي وه، د ډلې خپل رول درلودی او په لومړیو کې د کابل نه یوازې چې د کورنۍ چارو وزارت بلکې حتی د استخباراتو هغه مسؤلیت هم دی واخیسته. سره د دې چې طالبانو خپل استخبارات درلودی، د 333 په نامه باندې یوه استخباراتي قطعه په دننه په کې د داخلي وزارت کې جوړه کړله او دنه په کابل کې تقریبا 90% هغه سیاسي واک سیاسي نظامي واک ورته کړو تر کنټرول لاندې. خو ډېر ژر سراج الدین حقانی یا د ملګری یا دغه د حقانی ډله هغه د کوم اخوندان چې ورته ویل کېږي یا د کندهار ډله ورته ویل کېږي دغه دغه منځیو شوه. هغه انزوا دواړه د دې سبب سوي دي چې ځینې وخت دا څرګندونه وکړي چې هغه د څنګه څه د ولس هغه مولدي د ځان سره ملاتړ مولدي مثلا د انجینو د زده کړو په حق لبانه او د دې تر څنګ مستقیم او غیر مستقیم د خپل رهبری چیلنج ولیا په دې باندې نقد کول دي. دا چې تاثیر ولې نه لري، څوک دي چې بیا مثلا د طالبانو دغه مهم کسان ظاهرا مهم دي د یو څه وایي او د طالبانو کوم پالیسي چې خبره سوي هغه بل څه وایي، نو دا څوک دي؟ کله هغه شخصي چالي دلای نه دی، دا مهم نه دی چې هغه څومره قوي دی او څومره نه دی، لکه په دې کې هیڅ شک نشته چې په دې شخص باندې نور تاثیرات شته یا په دې ډول باندې ټول کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان تاثیرات شته. د افغان انجنو د دې تر څنګ یوازې د افغان انجنو مثلا نه دا مثلا د ټول شمول د دولت البته زما تعریف بیل دی، هغه د اقوامو پر ویش باندې نه دی، هغه سیاسي ویش دی، ایدئولوژیک ویش دی، د قوانین ویا د اقوامو د ملتونو حقونه خو قوانین دی، وه هواد اساسي قانون او نور اوسې قوانين تضمینوي، نه دی هو دغه قومي ټکلاران چې په دولت کې لګې پر شل کولونه کیږي. اما په ټول کې کوم ایديولوژیک دولت یا دولت دی، دولت ورته وایي سیاسي ځواک چې په افغانستان کې هغه واځي طالبزم دی. یعنی بل هیڅ څوک، هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي یا طالب نه وي، هغه نشي کولای چې دغه سیاسي ساختار کې وي. د دې تر څنګ ډېر نور څه دي
چې آزاد سیب دوی داسې توجیه کوي چې موږ مثلا جنگ کړی و، شل کاله مو جنگ کړی دا، اوس لاسته راوړنه د حکومت نه بعد د موږ غړي اولویت لري، لومړیتوب لري په حکومت کې، او وایي چې علما د ټولنې یو مهم جز دی، باید حکومتولي کې هم شامل وي.
ګورې لومړی خدای له علماو تعریف کوم رکو په افغانستان کې طالبانو کې اصلا عالم وجود نه لري. کوم نړیوال تعریف چې د اسلامي مراکز څخه دی، مثلا د الازر دی، یا مثلا حتی په هند کې دیوبند پونتون سره کوم تعریف چې دی، تاسو په ټول طالب کې د دې مشر نه تر کشره پورې یو پیراګراف نصر راوښی د دنیا جهت علما چې یو خو نصونه په پونتونونو کې تدریس کیږي، دیغو کتابونه، دیغو تفسیرونه، دغه نور دینی یو عالم مسائل چې هغه چاپ شوی دی نړیواله کچه باندې پیژندل شوی دی. نو د طالب خو پرته له دې چې د یو چې عالم ما ده علمیت د اثبات لپاره د په ټول عمر هیڅ نه دی لري، نو عالم خو البته نه، بل بس دا چې دې کې شک نشته چې یو دینی عالم یو کاغه اسلامي ديني عالمي کې د نورو اديانو عالمي په خپل ټولنه کې په مغه کلتورونو کې کلتورونه چې دي یا ټولنه چې دي په کې مهم رول لري، خو یو مهم رول لري. دغه یو مهم رول معنا دا نه ده چې سړي د ټول انسانانو د ژوند د تصمیم پریکړه واخلي. دا ديني عالم ځای معلوم دی چې په جماعت کې باید ناس وي او خلکو ته د خدای تعالی احکام او اوامر تعریف کړي چې ده طالب برخلاف کار کوي، د خدای تعالی احکام او اوامر نقدوي او نقصوي. او د دې ترڅنګ سیاست او حکومتداري او دولتداري، تاسو وګورئ په دونی مو کلونه کې طالبان نه دي توانېدلي چې خپل سیاسي ساختار تعریف کړي. یعنی د سیاسي ساختار لپاره چې یو پیراګراف نه لري، قوانین خو ډېر لږ خبر ده، نو یعنی دا ظرفیت نه لري. دا زمو بل تاسو د پښتنې اساسي برخې ته چې نو بیا دا څوک دي چې د نجونو په پر مخه دروازې تړلې دي، د زده کړو د مېرمنو په وړاندې د کار دروازې تړلې دي، همداسې نو ډېر پاکستان ډېر پښکاره غوښتنه وکړه. هلته ملګرو ملتونو په کلنۍ اسمبلی کې د پاکستان پخواني لومړي وزیر عمران خان د نړۍ څخه وغوښتله چې دا خلک باید په رسمیت وپېژندل شي. دغه ترڅنګ پاکستان دوه ځلې په پاکستان کې د اسلامي سازمان ناستې ترسره کړلې او له اسلامي هېوادونو یې وغوښتله چې طالبان باید په رسمیت وپېژندل شي. که چیرې دا په رسمیت پیژندل کېده یا نړۍ د طالبان سره تعامل کولای، نو د پاکستان له ادرسه یې کوي، البته د پاکستان توقع ده. او د پاکستان له ادرسه دغه څه کول یا د طالبانو سره هر ډول تعامل شول، پاکستان د تیر په څیر خورا ډېر امتیازات ترلاسه کوي. کله چې نړۍ دغه موضوع ته په دغه ډول چې پاکستان ورسله توجه ونه کړه، نو هلته باید افراطیزم ډېر سوی وای. افراطیزم چې دوی نړۍ په خپله مداخله کوي، لکه اوس د خبرو تر حده پورې مداخله کړې ده، ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال مداخله کوي، او دا مداخله بېرته د دې سبب کیږي چې بیا دې په سیمه کې د یو زبرځواک لکه د متحده ایالاتونو یو غیر ناتو ائتلافي یا غیر ناتو ائتلافي په مرسته باندې د افغانستان په مسایلو کې دخالت وشي، او دا مرسته بېرته د تېرو څلوېښتو کلونو په څیر باندې د شیدو غوا ثابتېدلی شي د پاکستان لپاره. دغو خپل تاثیرات طالبانو باندې دي. د افغانستان کې چې کوم نریټیو روان دی، مثلا کوم هغه سیاسي ساختار چې کوم فرهنګ پلي کوي، دا په تېرو څلوېښتو کلونو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول موږ لیدلی د پاکستان.
تاسو وایئ چې دغه پالیسي میکران چې دي په ټوله کې د پاکستان له حکومت د خوانه یا د پاکستان د یو شمېر چارواکو لخوانه متاثر دي. مننه آزاد صاحب، کور ودان سلامت اوسئ. زه جنباس نه دا پوښتنه کوم، مخکې په تبصره کې اشاره وکړه جنباس صاحب چې نړۍ هم د افغانستان په اړه یو وخت نه ده، د نړۍ په دریزونو کې هم بیلابیل موضوعات یا دریزونه لیدل کېږي. پرون بیا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې روزا اوتمبایو وویل چې نړیوال باید د افغانستان په اړه یو اجماع ولري، یو باثباته اجماع ولري، یو پایدار اجماع ولري. د میرمن اوتمبایو ول خبرو هم تقریبا همداسې سرک لګیږي چې تر اوسه د نړۍ دریز د افغانستان په اړه یو نه دی. نړۍ څه کولای شي په یو واحد اجماع سره دغه اجماع څه ډول جوړېدلی شي؟ ځکه اوس خو روسیا له طالبانو سره راشه درشه کوي، چینی کوي، سفیر هم لیږلی ده، د روسیې ځانګړی استازی هم پرون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو له استازو سره وکتل، د کابینې له دوه مهمو غړو سره، بهرنیو چارو وزیر سره او د کورنیو چارو وزیر سره وکتل. امریکا هم خپل سفارت لري له دوه نه فعالیت کوي، کله ناکله ډیپلوماټان هم کابل ته سفر کوي، د نورو هیوادونو هم. نړۍ څه وکړي؟ یا د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي هدف څه دی؟ نړۍ څه ډول یو واحد اجماع رامنځته کولی شي د طالبانو په وړاندې؟
ګورې لوین صاحب، تر هغه ځایه چې یعنی زما ذهن قد ورکوي او تر هغه ځایه چې زه کولی شم تحلیل وکم دغه د منطقې د حالاتو او د فرا منطقې د حالاتو، په نږدې راتلونکي کې بین ملي ټولنه یا دغه تش په نوم بین ملي ټولنه، ځکه چې هغه داسې بین ملي ټولنه ده چې خپله واحد نظر په ډېرو مسایلو کې نه لري، بیا افغانستان خو پرېږده. خو بهرحال دغسې یو اصطلاح شته چې هغه بین ملي ټولنه ده. بین ملي ټولنه د افغانستان په رابطه متفرقه او اوس خود حالات چې په منځني ختیځ کې روان دي، په اوکراین کې روان دي، په ټولیزه توګه بین ملي نړیوال دا کوم شدت چې او تغییر چې بدلون چې راتلونکی دی، په دې دغه پرانا کې زه فکر نه کوم چې د افغانستان په ارتباط د کوم واحد نظر رامنځته شي. ځکه دا اوس کومه ګورو مثلا د ایران دریز، د پاکستان دریز، د منځنۍ آسیا دریز، د چین دریز، د روسیې دریز او د اروپا د اتحادیې دریز او ورسره د امریکا دریز، دا هم دننه په منطقه کې متفرق او متفاوت دي، او همداسې دا نظریات د اروپا د اتحادیې سره او د امریکا نظریاتو سره خو بالکل په ټکر کې دي. منطقه تر دې ربی د کوشش دا کوي چې طالب د دنن داسې تاثیر پرې راواچول شي چې دنن نه تغییر وکړي. په داسې حال کې چې غرب او د اروپا اتحادیه د هغې ټینګار همدا دی چې دوی باید سمدلاسه د ښځو حقوق تامین کړي، د نجونو مکتبونه را خلاص کړي او په ټولیزه توګه دغه ازادیګانې د بشري ازادیګانو دیشانو ته تمکین وکړي. منطقه دیشانو باندې ډېر ټینګار نه کوي، وخت الفا وخت داسې عمومي یادونه کوي، اما اساسي ټینګار یې دا دی چې دوی دې آهسته آهسته تغییر وکړي او خپل دننه په خپل اداره کې د بدلون او اصلاحات راولي. په عین وخت کې ورسره تعاملات هم کوي او دې نه هم ډارېږي چې طالب د دوی په ضد ونه لوبول شي. همدغسې چې اوس نو لرې دنیا هم په همدې فکر کې ده چې د طالب نه په څه ترتیب استفاده کېږي چې د هغوی هغه کومې ستراتیژیکې موخې چې دي په منطقه کې د هغه متضررې نه شي او هغه کوم پلان چې طالب ته ورکړی شوی دا به زما په نظر
نو جنبات په دغه نړیوالو دریزونو یو کېدل امکان لري او د همدې لګزري وازی وای د شرق او غرب د بلوکونو یا د ختیز او لویدیز د چارواکو دریزونه د افغانستان په اړه واحد کېدونکې دي کنه فکر کوي ممکن تر ډیره وخت هم داسې متفرق پاتې شي او غیظ به هم محسوس نه وي.
اته چې پښتنه مام دار ما الکس میونم ویل مثلا د نږدې دورنما کې زه دغه سی یو چانس نه وینم. خو دغه چانس طالبانو درلوده چې د لاسې ورک او د لاسې لا ورکوي. هغه په څه معنا؟ په دې معنا کې کچیرې دوی دغه یو خپل سرتنبګي نه، دغه کاذب غرور نه، دغه ملایزم نه، دغه طالبانیزم نه، دغه عاشقتوب په پاکستان کې چې دلته ورته اشاره وشولې دغه نه را لاسته سر شوی وی افغانانو ته مخکنه وی افغانانو
ته پاکستان سره خو معشوقي فکر کوم اوس خراب شول. هغه د درګرد تاسو ګوره چې د پاکستان موقت حکومت د طالبانو سره خبرې ډېرې جنجالي دي، ورته ویل چې د ټي ټي پی په ضد اقدام وکړي، هغه د ماجر را باسینو د پاکستان اړیکې هم فکر کوم ښه نه دي.
لودین سره پاکستان سره طالب ډېرې ژورې اړیکې لري او دا په دغه چې مسایلو سره نه خلاصېږي او نه تمامېږي. او موږ او تاسو باید ته ډېر هوښیار اوسېږو، متوجه اوسېږو چې د طالب په رګو شریانو کې پاکستان نه نوتی دی. دا باید ډېره موده تېره شي چې دا موږ ته ثابته شي چې طالب پاکستانی نه دی. خو هغه خبره داره جناب لودین صاحب چې طالب اوس هم یو کوچنی چانس لري چې افغانانو ته مخکې زنه وایم هغه ټول ګډون په اصطلاح حکومت د افغانانو حکومت د ټولو نظریاتو خاوندانو حکومت رامنځته کړه، بین ملي ټولنه خود په خود تاته تسلیمي کړي. بله اوس ګوري چې ته کلک سرتنبد داګماتیک دغه سي ملایزم دی را شروع کړی، هغه هم کلیوالي ملایزم، کلیوالي اسلام چې شتون نه لري هغه باندې ټینګار کوي، خلق غلدی حکومت نه ایجادوي، مشروع اداره نه را ایجادوي. طبعا دنیا دې ته ګوري او زر نه کوي. کته دنه په کور کې افغانانو ته لاس ورکي، قانونیت را منځته کې، مشروعیت را منځته کې، دنیا خود په خود ته ترځي، هغه بل لار نه لري. اوس هم در سره هغه سرسری تعامل کوي لپاره دی چې افغانستان خو یو د سیاسي دولت په حیث، سیاسي جغرافیا په حیث خو وجود لري. دا خو څوک منتفي کولی نه شي، خو تا ته خلک لاس نه درکوي. غیر د هغې افغانستان منځدی کوي او ستا ځای به په دالیزو کې نه په
مننه کور ودان. جنباس برام سپورسب تاسو تر ازو تاسو په نظر طالبان خو مخکې ویل شو چې خپل کورنۍ دندې نه دي تر سره کړې، په دونی مکلونو کې دوی له نړۍ سره یو دریض نه دی رامنځته کړی. ملګری ملتونه هم وزغه واقعیت درکې وای چې نړۍ او د طالبانو دریض مشترک ټکی نه لري. طالبان یو ډول تعریف لري لخپل دریضونو، لخپل تګلارو، او نړۍ بل ډول تعریف لري. دلته یو ټکی دا هم دی چې طالبان تر ډیره د ملامتۍ ګوته د ملګرو ملتونو سازمان ته نیسي، وایي چې تاسو د موږ په اړه اندېښنه لرئ، د موږ په اړه څېړنې کوئ، د موږ په اړه خبرې کوئ، اما د موږ استازی نه منئ. ملګرو ملتونو د دریم ځل لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ د ټاکلو په اړه باندې خپل پریکړه وزندوله. فکر نه کوئ چې د ملګرو ملتونو سازمان هم که د طالبانو استازي ته ځای ورنه کړي هغه بل اخره ونه مني، دا خبرې به همداسې خبرې پاتې کېږي او د عمل جامه به نه ورغوستل کېږي؟ ځکه طالبان وایي چې د موږ استازی که ونه منئ نو موږ هم ستاسو خبرې نه منو.
ګوري دنیاوال خو ډیر هڅه وکړ چې د افغانستان مسله په یو ډیر سوله ایز توګه په یو تعامل باندې ختم شي. دا د امریکای توافق په هر شکل چې وو مثلا د یغینه وروسه د دوهې خبرې اترې چې دایر شو او ملګرو ملتونه هم هلته ګډون درلود، زه خپل هلته د نظر په صفت ګډون درلودم په اوله مرحله کې. نو دغه ټول حالې زلې د لپاره وو چې نړیوال دا غوښته چې یو تعامل رامنځته شي، مخکنی حکومت سره لدی چې یو فاسد حکومت هم وو او مخکنی سیاسون سره لدی چې دوی آزمایل خوي کسان هم وو د افغانانو لاندو، دغه ټول راغون شي او طالبانو سره یو نظام جوړ کړي چې متاسفانه طالبان یې ونه منله او بل اخره نړیواله مجبور شو چې داسې یو سازش شو، یو فضا رامنځته شو چې بل اخره طالبان قدرت ته ورسول شو. نو د دې په اساس نړیوال یعنی خپل کوششونه وکړل. ملګری ملتونه په دغه دو تیر کلو کې ډیر هلې ځلې کړې دي، خپل گزارشات وړاندې کړې دي، دوی سره تعامل کړی دي، دوی سره خبرې اترې کړې دي، خاص استازي ورته وګمارل شو، دوی خپل ارزیابي وکړل، د نقشې لارې ورته جوړ کړ. متاسفانه د طالبانو لخوا هیڅ یو داسې یو انعطاف نه لیدل شوی او نه لیدل کیږي قطعا. متاسفانه هر ورځ دوی غواړي چې په خپل دغه کورکورانه دریز باندې خلکو باندې خپل دغه سیاستونه تحمیل کړي او یو اندک انعطاف هم تر اوسه دوی نه دی ښودلی. نو دا د دې لامل ګرځېدلې دي چې نړیوال دې نتیجې ته ورسیږي چې نه، د ملګرو ملتونو کرسي هغه وخت به یو هیواد ته ورکول کیږي چې حداقل دوی په موازینو باندې، په قوانینو باندې، په بین المللي نورمونو باندې دوی حداقل ژمنتیا وښيي. تروسه خودی خپل ژمنتیا نه دی خودلی، تروسه خودی بشری حقوقونو ته ژمنتیا نه دی خودلی، تروسه خودی په دغه مسایل باندې انوالو دی او داخل دی. نو دې په اساس د مالا هاند د ډیر سوزمن معلومیږي چې د افغانستان چوکي سم خو ته زنراغه یو کلم دی چې زنراغه او یو کل نورم تم دي.
زه تاسو نه بل پختنه هم کوم بیا تاسو سره مخه کاک او زه که تاسو په دری بحث کوم له موږ سره یو یوازې د نیم ساعت لپاره مجمنه کړی او مننه چې دا وخت ملک زره زیات سو. د ملګرو ملتونو غوښتنه دا ده، د ټول نړیوالو غوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د لکتر لګه هغو کنوانسیونونو ته احترام او درناوی وکړي چې په خوا د افغانستان حکومتونو لاسټیک کړي. په دې کې د جنسیتي تبعیض کنوانسیون دی یادې، د ښځو د ازادۍ او سیاسي فعالیتونو کنوانسیون یادې. په دغه صورت کې چې ملګری ملتونه د طالبانو استازي نه مني، ملګری په لویدیځو هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان نه سفارتونه له هم د پخوانی حکومت د یو شمیر ډیپلوماټانو او قنصلګریو له خوا نه اداره کیږي، نو بیا له حقوقي پلوه طالبان څومره دغه کنوانسیونونو ته هغه بلل کیږي، مسؤول بلل کیږي چې مسؤلیت واخلي او دغه کنوانسیونونه عملي کړي؟
د ویانا کنوانسیون په چوکات کې هغه ټول کنوانسیونونه چې تیر رژیمونه لاسلیک کړي دي او افغانستان ورته الحاق کړي دي، نو هر حکومت راځي او د افغانستان جغرافیه د خپل ولکه لاندې نیسي او د یو قدرت په شکل غواړي چې ځان مطرح کړي، یعنی د یو نظام په شکل. دوی بیا هم ژمن دي چې دغه کنوانسیون ته بعد ژمن پاتې شي او دوی نسی کولای چې تغینه ووزي. او متاسفانه چې طالبان دا ویل دي چې موږ دغه کنوانسیون ته ژمن یو تر هغه ځایه پورې چې اسلامي اساساتو پورې سمون ولري، خو خوشبختانه چې اکثرا دغه کنوانسیون اساساتو اسلامي سره سمون هم خوري. او متاسفانه د دوی دریز دلته مبهم دي او د بین المللي مواثقو په چوکات کې سره لدی چې په دې کې نن سبا یو بنبست دی، یو ډیر غټ کلکیج دی. پخوانی حکومت نشته، سفارتونه نړیوال نغوړي چې مثلا طالبان ونی سي زینی هوادونه سره لدی چې دوی سره تعامل کړی دي او نور هم د سپه به سرنوشتي باندې پاتې دي. دا یو کلکیج دی چې د واقعا په دې کې یعنی د حقوقي لحاظ نه ډیر یو غټ بحث را روان دی. او کیدای شي دلته د هغه ځای نه چې دغه بحث باندې موږ تاسو کیدای شي خپل
متخصص کور ودان قانی صاحب ستاسو په نظر دغه بحث تر دې ځای مختراغي چې طالبان او نړۍ سره یو خلونه نه دی، طالبان وای چې د موږ اساسه دی ومنل شي او نړۍ بیا وای چې نه تر هغه ته په کور دننه خپل مشروعیت تر لاسه نه کی، د ولس زړه تر لاسه نه کی، زستا استاد نه منم، اما برعکس غوښتنه هم کیږي چې طالبان دغه کنوانسیونونه هم چې په خوانی حکومتونو لاسلیک کړي د کنوانسیونونه دی عملی کړي، هم دغه کنوانسیونونه کې د بشري حقوقو، د ښځو حقوقو او نور ټولو هغو مسلو ته اشاره شوی چې نن سبا طالبان ته پکې د ملامتۍ ګوته نیول کیږي. نو څه فکر کوي په دغه شرایطو کې د افغانستان اوسنۍ وضعیت کومې خواته روان دی؟ قانی صاحب ساسو له نظره د کومې خیر راتلونکي هله کې دلې شي، ځکه د طالبانو د حکومت د شاوخوا 2.5 کال پوره کیږي او دغه نوې تعلیمي کال هم په پراتلو د ژمی نه وروسته بنوي تعلیمي کال پیلېږي، دغه نوې میلادي کال هم په څو ورځو کې پیلېږي. افغانان هیله باید ولري چې ممکن دغه شرایط رامنځته شي، ممکن فضا بدله شي، ممکن د طالبانو په رهبری کې څه تغیرات راشي او کنه همداسې وضعیت به دوام ولري.
سلامونه، زه فکر کوم چې د بایو صد مخې شرایط ته وقفه خبره باندې تاسو کوی نس ولې سیدا مثلا تبځه پوری داخلي افغاني آباد لږ کمزوري دي او له بهر څخه زیات مداخله ورته کیږي، خصوصا د پاکستان په ارتباط ما خبره وکړه. هلته د اوضاع نوي انکشافات یا د هلته هم ځینې بغاوتونه او جنګونه یا تروریستي اقدامات په سیمه کې نور دغسې حالات، زه فکر کوم چې دا د یو لنډ دغه لپاره د استخباراتي پروژې د دوه دوه نیمو کلونو ده او د دې هغه ډېر اوږد واټن دی، شاید چې پنځه شپږ کاله وي، او دا خلک شاید چې له دې څخه زیات هم تندرو اوسېږي، تندخوې اوسېږي، او له شاید چې په دې سیمه کې داسې غیر مترقبه حوادث رامنځته شي چې محیر العقول بیا او زموږ تاسې د بالکل دغه تحیر راودنګوي او دغه دغه وکړي په اصطلاح باندې حیرت راپورته کړي. تر کومه ځای پورې چې زه دغه کومه د شي راتلونکي لپاره د بایدن هغه خبره چې تاسو وکړه د خو بالکل هغه تدبونه او دا حالت ته ورته ورځ خرابېږي، ځکه چې تر ویل داسې پورې څلوېښت پنځوس میلیونه ډالر چې نړیواله ټولنه دلته راځي له هغې سره استخباراتي پیکه جمله دي چې هغه کې تقریبا یو بله کڅوړه ده چې تر دوه سوه درې سوه میلیونه ډالره پورې نغد خلک راځي. دا خلک پخوا د پاکستان ته لاس کې وو، په کندهارو دغه کېدلو اوسې د ډالرو خوند هم لیدلی ده، ورځ په ورځ بدرسي دي وو، د افغانستان ټوله تعلیمي بودیجه ټوله مدرسو ته ورماته ده، مدرسې په دغه شکل باندې دي چې په هماغه افراطي نظر باندې خلک پکې روزل کېږي او ورځ تر ورځې پورې زیاتېږي، پوهنتونونه کمیږي، مسلکي لهجې یا مسلکي تعلیمګاوي د هغه د خلکو په لاس باندې ورکول کېږي، ورځ په ورځ باندې په افغانستان کې د خارجي اتباع او خارجي اتباع افراطي اتباع دي یا په اصطلاح باندې د جنبې سوخ دغه د هغه زیاتېږي. د هر ورځ چې موږ په افغانستان کې خلکو له کلي سوخ رابط کوو د بهرنیو اتباعو حضور زیاتېږي، هغه بهرني خلک چې افغانستان ته راځي اودل کېږي هغه بالکل ورځ په ورځ باندې اضافه کېږي او دغه د تروریستي ګروپونو تعداد هم زیاتېږي. دا داسې نه دي چې واده کېږي د افغانستان د خلکو له منځه دا تروریستي ګروپونه راپورته کېږي، دا له خارجه راوړل کېږي او خارج پورې لاره خو باید ځاتي طالبان څنګه نړیوال تعلقات په هغه شکل باندې نه دي خو هم راځي د پاکستان راځي او له بلې خوا سره راځي او حتی پرون ما ویلي چې نه پښتنه وکولې چې دوه انګریزان دغه دی ولته طالبان نو ما د انګریزان او طالبان وای دا غوښتل ولته طالبان وسره ځکه خو دا خلک ته دا مسله کوله دغه دا په دې د سیمه باندې استخباراتي خفصه پرته ده ډیره بده خفصه پرته ده او دا موږ له تحلیلونو وتلې ده موږ له
بله
د ګاو مثال دا اوس ویل دا له دغه کوم مثال دا له مې تصویرم د صورت سره خو حالت زړه فکر نه کوم چې په آینده کې ډېر څه عمر ولر ما په یو صورت کې موږ باید دلل شو دا ټول ملت سره په کار سو دا مثلا کې داخلي دغه چې دا کنه خارجي لنکونه چې طالبان چې د نړۍ زمير دغه په مقابل کې راپورته کوو په خپل باندې د خپل خاوري وخت په یو ترتیب سره په تاسو خپل ګرځې دا بل موږ زیات قرباني واخلې دا چې مخالف دي چې دغه یو څه بنګنه غواړي چې بیا د مرمۍ وړې دي افغانستان کې بیا د ټوپک راپورته شي بیا د څوک وژل چې اته غي پراتي طالبان دې مرګ وغواړي
بله
دغه د مرګ غوښتنه یو ترتیب او نه د وړو په افغانستان کې دا چې پوځي کارسادمونه نو ملي وفادات مجبور کې قاتل کې لمن دي اما د موږ کاستم یو لوی داخلي ټکر ده
خور ودان قانی سپ سلامات سه باس سره سره ټولو راځي چې اوریدونکو ته نو
باندې منتظر نه دغه خدای فهمانی ته ما زړه
دکې مننه قانی سپ سلامات سه کور مودان مننه په باس کې لګډون کور ودان سلامات سه اوریدونکو ته نو باس ورکو یو اوریدونکو استودیو سره وصل د استډی مشي تاسو د ازادي په سپو کې خبرونه اوري کله متاسفانه مغه اوریدونکو د فکر کوم هڅه کوي چې خپل نظر ورکړي ما انټرنیټي اړیکه کمزورې ده که غاګینا اوریدل کی په هر حال آزاد صاحب راځي بس سرور سره راټول کو بس پایت سره ورسو یو نتیجې سره ورسو طالبان د خپل تګلارو نه بیا یو عالم دفاع هم کوي ضد لپاره دوی یادونه کوم چې په بس کې دوی احساس یې مکسره نشته دوی وایي چې دوی د افغانستان اقتصادي ثبات خکړې دی د افغاني ثبات ساتلې دی د ډالر او ارزښت مثلا راکم کړي د توکو باید وای چې راکمه شوی د خوراکي مواد توکو خوراکي توکو باید چې مثلا د طالبانو په لمړی کې خطلې و اوس مثلا ډیر سلويک فساد بیرته رالوېدلې ده دوی وای چې یو شمیر لوی پروژې لکه د قشتپې کانال د سالنګ بیا رغونه یا مثلا د یو شمیر نورو پروژو یادونه کوي. دوی وای چې دغه کارونه کړی دي سره له دې چې دغه یو شمیر مشران د خپل ستونزې هم مني چې ښځو ته حقونه نه دي ورکړي، د تعلیم دروازې بندې کړي دي، اما وای چې د دوی حکومت یو عالم مثبت کارونه هم لري.
په دې کې شک نشته چې نه یوازې طالبان، هر هغه ډله چې په واک کې وي او په هر هیواد کې وي او هر ایدیالوژیک سیاسي ساختار چې وي، که هغه استبدادي وي، که هغه ډیموکراتیک وي، که کمونیزم وي، که هغه انارکي یا شاهي نظام وي، هر نظام یا هر حاکمیت هڅه کوي چې هغه خپلې کړنې توجیه کړي او داسې وانمود کړي چې هر څه ډېر ښه دي. لیکن ځمکني واقعیتونه مطلق متفاوت دي. تاسو د اقتصاد یادونه وکړه، د یو هیواد اقتصاد هغه ګوره کابو لس یولس میاشتې وړاندې کله چې متحده ایالاتونو د دوو میاشتو لپاره هغه د 30 میلیونۍ کڅوړې چې د بشري مرستو په نوم باندې افغانستان ته تلې هغه بندې کړلې دوو میاشتو لپاره، موږ د افغانۍ ارزښت هلته ولیده چې 95 ته وخوت او په دوو میاشتو کې شهزاده سرای ته آکشن یا افغانۍ لیلام نه شوې، په بدل کې ډالر وانخیستل سوله. نو دا خو د افغانستان داخلي عواید نه و، دا خو هغه پیسې دي چې د بهر نه ځي او د همدغه پیسو په اساس باندې که چیرې تاسو د اقتصاد یا انټرنیشنل ترانزیکشن بحث راواخلئ په حقوقي لحاظ باندې، نو د پیسو په بدل کې پیسې اخیستل د هیواد کرنسي ثبات نشي ساتلی. د په هیواد کې کله چې د افغانستان بحث راځي، د اقتصاد بحث راځي، د ملګرو ملتونو د راپور له مخې او د تازه څرګندونې چې وسورې چې شاوخوا 20 میلیونه خلک په دې ژمي کې ډوډۍ نه لري، دا د ملګرو ملتونو راپور دی. کله چې ستا د هیواد 90% خلک د دوو وخت ډوډۍ ونه لري، نو اقتصاد چیرته دی؟ کله چې هلته بهرني خو بیخي څه کوي، داخلي پانګوال لا نه وي، پانګه نه وي، نو اقتصاد د کومه سو؟ دغه پروژې یا د سالنګ یا د قشتپې پروژې دا خو د حکومتدارۍ دولتدارۍ لپاره بیخي په هغه نمونه کې هم نشي راتللی، ځکه د دولتدارۍ لپاره د ملت اقتصاد جوړول دي نه پروژې. کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو، هغه دا دی چې ستا ولس باید ډوډۍ ولري او ولس د ډوډۍ پیدا کولو لپاره لارې چارې وي. طالبان خپل ما مخکې یادونه وکړه چې خپل نظام یا د خپل حاکمیت د تعریف لپاره پیراګراف نه لري کړی چې هلته اساسي قانون نه وي، د اساسي قانون کړنلار کې اروپي قوانین نه وي او بیا پالیسۍ نه وي، که هغه بهرنۍ پالیسۍ وي، اقتصادي پالیسۍ وي. نو تاسو د اقتصاد په حق باندې اصلا بحث نه شئ کولای. دا دوه درې خبرې چې دا پروژه وا پروژه دا د یو هیواد لپاره د یو ملت لپاره دا په نمونه کې نشي راتللی، دا یو بحث دی. دوم بحث دا دی چې طالبان خو طبیعي خبره ده چې خپله مسله توجیه کوي، هغه خو د انجونو د زده کړو مسله هم دا وایي چې بس دا خو دا خو ډېر سم کار دی او اسلامي کار دی او دا دی حادی. لیکن په ټوله کې دا نه یوازې چې د اسلامي احکامو خلاف کار دی، بلکې د ټولو بشري حقونو او هغه ځمکني قوانین چې انسانانو جوړ کړي دي د ټولو نقص دی. په ټوله کې هغه څه چې په 2.5 کلونو کې روان دي، د نن په افغانستان کې که موږ بهرنی بود بیخي پرېدو یا د بهرنیانو نیوکې یا د رسمي پېژندلو بحث بیخي وي خو د پېدو، په ټول افغانستان کې تاسو کنن هم سروې وکړئ، ولس 90% ولس د اوسنی حاکمیت څخه ناراضه دی، په هیڅ ډول نه دی وسره ولاړ. حتی په دننه په طالبانو کې هغه څرګندونه موږ اورو چې دوی د خپل دغه سیستم څخه ناراضه دي. نو په ټوله کې په افغانستان کې داسې هیڅ حاکمیت وجود نه لري په اوسنی اثر کې چې هغه د پسولو کې 15% د خلکو رائے هم د ځان سره ولري. کله چې په هیواد کې دننه د افغانستان بحث راغلو، په افغانستان کې د افغانانو دننه د افغانانو مشروعیت نه وینو، بهرنی مشروعیت کو ډېر لري خبره ده. دا چې اوسنی وضعیت ته تغییر ورکول بڅډول ممکنه وي، تغییر خو به راځي که دا نن وي که سبا وي، ځکه یو حالت هم په افغانستان کې داسې نه دی پاتې شوی، په یو هېواد کې هم داسې نه پاتې کېږي. په دې کې هېڅ شک نشته، هغه ډول فشار چې لازم دی هغه نه دی وارد شوی. نن په افغانستان کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، خلک د فقر سره مخ دي، خلک له ویرې سره مخ دي، هغه تغییر له افغانستان څخه نشي ساتلی. لیکن یو شی ډېر واضح دی چې په تېرو 40 کلونو کې متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه په سیمه کې د جیو پالیټکس او د خپلو اهدافو لپاره په یوې ډلې سرمایه ګذاري وکړله. په تېرو 40 کلونو کې هغه ډله ډېره فاسده، ډېره ناکاره، بې ظرفیته وه. دغه سرمایه ګذاري بیا د بوند د دوهې د کانفرنس په طالبانو وکړله او تر اوسه هم متحده ایالاتونو دې ته ګوري. متحده ایالاتونو هغه فشار چې مثلا د انجونو د زده کړو مسله ده یا نورې مسایل دي، هغه نه دی وارد کړی. د هغه یو تر ټولو لوی لامل دا دی که چېرې هغه وارد کړي او سبا دغه مسله حل شي، ممکن طالبان رسمي پېژندنې دروازه خلاصي او هېواد غوښتنې په رسمیت وپېژني، لیکن دا ډاډ امریکا لا هم نه لري چې چیرې دوی په رسمیت پېژندل کېږي. نور هېوادونو سره د لاس ورنۍ کې هغه هېوادونو چې د طالب د متحده ایالاتونو په سیمه کې مخالفین دي، لهذا دغه پړه یې یو څه سست یو څه یې ټینګ نیولی دی تر څو دوی وکولی شي چې هغه سرمایه ګذاري چې په دې نیابتي ډلې سوې ده هغه ډاډ ترلاسه کړي چې زما خلک دي زما د اهداف لپاره کار کوي، دغه نو بیا تغییرات راځي.
سلامت سي آزاد صاحب، راځي چې د بل اوریدونکو ته نوبات ورکړو. هیله ده چې غاګي واورو ستړي مشي. تاسو له ازادي راډیو نه ازادي په سپو کې بحث اورئ. مهرباني مهرباني، غاګ مو وصل دی استډیو سره خبرې وکړي.
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني. فکر کوم د غوریدون کې زموږ غاګناوري کور ودان سلامت سوریدون کو چاړي کني سي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې انټرنیټ په دې کاچ نه دی چې د واتس اپ اړیکې وصل شي. کله ناکله واتس اپ زموږ اوریدون کې اړیکې کني سي، خپل وخت ځای کې هم متاسفانه چې غاګي ناراضي په دې هله چې بیا اړیکې ونی سي. زموږ راتلونکو خبرونو کې دا باس ورورو راټولو راځي په دې پای کې لږ زره په هلارو تام شو. خاغلی جانباز، څه کول په کار دي چې د نړۍ او د طالبانو د غتیته او پرک دریزونه دا سره یو ځای شي او بلاخره افغانان د خوخی خبرونه واوري او د افغانانو هیلي وغوړيږي؟ اوس خو له باس نه داسې ښکاري چې قانع صاحب او تاسو مخکې ویل چې د ښې راتلونکي هیلي نشته، اما ملت ته باید یو څه انرژي ورکو، ملت ته باید د ښو خبرو لارې چارې وښیو. څه کول په کار دي چې بلاخره د افغانستان دغه ستونزه هواره شي او نړۍ د افغانستان په اړه اندېښنه نه بلکې د ښو خبرونو د غونډو او کنفرانسونو کوربه وي؟
ګوري خبرې لوتین، افغانستان خلک بل شکه چې زموږ عزیزان دي، موږ د افغانستان د خلکو یو برخه استو. که دیشی دننه بکو دغا اوس ما حالا سم دلاس بکور که نیو، خو هر درد افغان ملت مغز مونگ درد ده، او بیل شکل چه اغاد اساسی ترین مرتا مرکز ترین متضرر در افغانستان خلق دیده در حالاتون. خو تاسو در حل لارو بختنه کوی گوی لودین سه طالبان دید دغا کاذب غرور نه تکبر نه را لاست سر شي، دغه سرتنبګي نه دي راووزي، دا نتیجه نه ورکوي. دا آرایشي کارونه، دا شعاري کارونه چې اله داسې کوم مالت نه پوهېږم، سالنګ مې را جوړ کړو، سالنګ 50 کاله مخکې جوړ و، سالنګ تخریب شوی و، تا بېرته راورغوه. همدغه چې د قوشتېپې د طرحې بنسټګر ته نه یې، هغه هم څه د پاسه 50 کاله مخکې د شهید داود خان په وخت کې تراحي شوی و، جنګونه را عامل شول چې هغه سر ته ورسېږي. معلومه نه ده چې د قوشتېپې برخلیک به ستا په شتون کې څه رقم کېږي، دا معلومه نه ده. آرایشي کسمیټیک کارونه مه کوه، د خلکو په سترګو خاورې مه شینده، خلک پوهېږي، خلک هوښیار دي، خدمات ستا چیرته دي. ته دغه اوس چې 25% د افغانستان خلک مکتبو ته نه پرېږدي، یعنې زموږ خویندې میندې هغې منډې زورګویي کوي، څه دلیل ته لري چې د افغان نجونې 2.5 کاله مکتب ته نه پرېږدي؟ حقوق دې ورته سلب کړي دي، دا څه رقم اداره ده؟
بله کور ودان جان باسر، سلامت. تاسو وایي چې د حل لاره همدا ده چې طالبان خپلې تګلارې بدلې کړي، ولس ته مراجعه وکړي، مشروعیت ترلاسه کړي، او له دې اوسنۍ ستاسو په ټکو سرتنبګۍ نه یا له اوسنۍ غرور نه لاس په سر شي؟ کور ودان د آزاد صاحب د پای خبرې به هم واورو. آزاد صاحب مهرباني وکړئ، ستاسو په ټکو باندې حل لارې سپارښتنې څه دي چې د افغانستان په اړه د نړیوالو سټیجونو نه ښې خبرې نشر شي، نه دا چې اندېښنې وي، تشویشونه وي؟
ګوره که داخلي بورډ ته راسو، حل لارې همدغه دي چې دننه په افغانستان کې یو داسې اجماع رامنځته شي چې هغه دی یو داسې د سیاسي ساختار یا دولت رامنځته کړي چې په هغه کې له طالب پرته هر هغه څوک چې هغه د ظرفیت په اساس باندې کولی شي چې د افغانستان سیاسي ساختار کې سیاست تمثیل کړي هغه ځای پر ځای شي. لکن دا توقع له طالبانو څخه په اوسني وضعیت او شرایطو کې فکر نه کوم چې دا د سمه توقع وي. لهذا زه په دې هغه څه چې زه دلته په متحده ایالاتونو کې وینم، په ځانګړې توګه په تېره یوه میاشت کې ځینې تغییرات دلته راتلونکي دي د دوی پالیسۍ کې، او دا تغییرات به کولی شي طالبانو کې ډېر ژر تغییرات راولي. طالبانو باندې متحده ایالاتونو سرمایه ګذاري کړې ده، طالبانو په خپل زور او واک نه دي راغلي، او نه هم په خپل زور او واک اوس هم هلته ناست دي. دغه تغییرات چې دلته راسي یوه لارې دغه ده چې هغه افغانان چې متحده ایالاتونو کې دي او ترې وبریده پورې ځینې اړیکې لري، هغه باید وخت نا وخت متحده ایالاتونو سناترانو کانګرس مینو پالیسي میکر سره د افغانستان په خپل باندې خبرې وکړي، او دې ته اړ باسي چې خپل پالیسي کې تغیر راولي او طالبان باندې هغه واقعي فشار چې لازم دی هغه راول شي. دا کار کولای شي چې په لنډه موده کې
ډېره ډېره مننه. سلامات اوسې کور مو ودان اوریدونکو او زموږ درنو میلمنو، بس همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپل میلمنو د نړیوالو چارو لکتون کې غاوس جانباز د امریکا په ویسکانسن دولتي پانتون کې د استاد او د چارو لشنون کې نجیب آزاد، دغه راز د سویډن په لوند پانتون کې د بشري حقوقو د سیډون کې ابو الاحرار رامسپور او لیکوال او سیاسي چارو شنون کې اسمت قانې سب نډیر مننه چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړي. دونکو له تاسو سره هم مننه چې زموږ بحث مو واوریدل. له رادیو غانو مو مخ وري راتلونکو ساعت کې پر همدې موضوع باندې په دری بحث کوي.
د انجنیر په شونځي کې داول سنسنیولې تر دول سمه پوری مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي دی.
لیاوړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کې اما اصله چې د تحصیل مسله شیخ خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.